دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د اګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې مېرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د مېرمن ګوهرشاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیگم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې دنن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنه او ګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مر تاسو لوست مېرمن ګوهرشاد بیگم او د مېرمن ګوهرشاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهرشاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ تونکو وختونه کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. ولوچی مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی وو. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډیره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډیر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توهی نومېده چې سلطان ملخي توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ. هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قومي رامنځته کړل. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی، او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپل اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا له خوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرگا و د نرگس لمنانده ساسکی ساسکی لستر گوسته سیده، ما ویل سدیش کلی گل ولی جانی، د ویل جون می دیل یه وخل خندیده. ده ده نازو انا لشیرونو لمجموعی سخه یو شیر دی چی هم دلت تاسته راوری دی. مرگ او کلتوری میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات سپال، او څه ډول کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښی دی. مرگ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دی او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زکونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسیږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنې درنو زکونکو هیله د چیرو غو جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ذهني روغتیا صرف ته شرغ لاست وایم. زموږ استاد سي نن د دغه صرف لومړنی ورځ ده. لومړنی درسي ساعت مو دی. نو تاسو ټول ته دغه صرف ته شرغ لاست وایم. هیله د چته لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي تر څو په دغه صرف کې یا په دغه لوستونه کې چې کوم مهم او پزرکونه معلومات مو تاسو ته وړاندې کوو تاسو ورته غوښونه سي او څخه ګټه واخلي. زموږ استاد خبرونه یا د نن ورځ خبرونه چې موده هغه د ذهني روغتي اړوند د چې ولې دغه پروګرام یا د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. ولې دغه سیمفونو په دغه سیمفونی کې مشتاس ته دغه لوستونه وړاندې کوو. هدف مو تاسو سره مرسته ده تر څو یو ښه او مکمل ذهني روغتي تاسو ورسیږي. دا چې ذهني روغتي زموږ استادو د ژوند هغه بنسټیزه برخه ده چې زموږ سره په خوشاله ژوند کولو کې مرسته کوي. د دې ترڅنګ زموږ سره مرسته کوي تر څو عرب او سو حسین لاسر او د خلکو سره په ټولنه کې شی اړیکې ولرو. د دې ترڅنګ دا چې د داسې منی خلک د دردونو ډکتي د کړاوونو ډکتي د داسې نه پر کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډکتي چې په ورس کې د سرګونو ننګونو سره دی مخ کیږي. نو لکه څنګه چې موږ هر سری ته ګورو هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي که هغه سپینجری اوسي او که چیرې ځوان اوسي هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کیږي او په ډیرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډیر سختۍ سره دوی مختزي. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نننۍ عصر کې دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي تر څو په ښه ډول سره موږ خپل ورځنۍ چارې مخته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ تاسو نن په داسې عصر کې اوسېږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي زیاتي هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ تاسو تلویزیون ته کښینو رادیو ته غوږ نیسو یا رسنۍ ته مخه کوو پرته له درد غم ناهیلي څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندۍ شخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پر دې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درد کړیږي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي. د ژوند کړاوونه ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخت لارې کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډیر قوي اوسي تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسو لارې چارې ته اړتیا لرو تر څو کولای سو هوساینه ته لاس هوساینه ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او تر څنګه یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسو خوشاله ژوند ولرو. خو دغه سختي دغه غمونه دغه ناهیلي د نا امیدي دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ تاسو خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډېر پر موږ باندې اغیزه پرېږدي ده چې موږ نسو کولی خپل د ورځني چارې په سمه توګه مخته یوسو یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارامه یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. که چیرې موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، که چیرې په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نرمتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ څه شي ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو، چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږي. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپل ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس وپښه دې شو اوسي، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنی نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، ترڅنګ یې ذهنی او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او ترڅنګ یې په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي، نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسه حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند د ورځنیو مسایلو سره، د ژوند د ورځنیو چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ شي، ذهني روغتیا دا مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې د په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چېرې ذهنن آرام اوسو، نو ملمداره خبره ده چې کولی سو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځني چارو کې دغه سره مخامخ کېږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیز لري، او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. ترڅنګ ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نور سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپله هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومدار خبره ده چې سټرس په مو اداره وي، کنټرول وي، نه ډېر په سټرس کې ونه اوسو. ترڅنګ دا چې ذهنن آرام اوسو، د نور سره ښه اړیکه جوړولای شو او کولای شو بهترین انتخاب کوم. ملمدار خبره ده که چیرې مو ذهن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نرمتیا ولرو، نو نسو کولی چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو، نسو کولی چې سمر لار انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غوسه په حالت کې اوسو، موږ نسو کولی چې د غوسه په حالت کې یو ښه او بهترین لار پیدا کو. ژر تصمیم نسو، او ورسته چې وخت را ورسیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړې. ترڅنګ موږ ذهني روغتیا موږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، ترڅنګ موږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیز لري. دا چې موږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیز لري چې ښه احساس ولرو، په فکر کولو باندې مو هم اغیز لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو، او سمه لار انتخاب کړو. نو بیا دغه فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رزو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل، د ژوند دغه سخت حالات سره، د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو، او پر هغه باندې، یعنې د دغه ستونزو په وړاندې، د دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو، او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دی. دا چې ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او په ټولنه کې شروع ولوبو نه د ذهني وضاحت دی په شتوګه فکر کول او سمې پریکړه کول مخکې هم یادونه وکړه کچیر ذهني روغتیا ولرو ذهنن آرام وسو کولای سو ش فکر وکړو او کولای سو ش تصمیم ونیسو تر څنګه فزیکی روغتیا ته مرسته دا یو ډیر مهم څه دی کچیر موږ ذهني روغتیا ولرو زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسی او کولای سو ش خو وکړو کچیر تاسو فکر کړی وی کله کله موږ کچیر ځین وختونه موږ آرام ونوسو یعنی سټرس ولرو په سم خوا بدوي یا د یو ستونزه په اړه موږ غمجن ووسو نو ښه خوب هم نسو کولای فشار هم را باندې ډېری کله کله زموږ پر سر درد سي زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار د دې موضوعات څخه راپورته کیږي تر څنګ د بدن فزیکی روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي چې فزیکی روغتیا ولرو ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو ذهني روغتیا غواړو نو مهمه ده چې عاطفي روغتیا ولرو د احساسات روغتیا ولرو یعنی احساسات مو شو وسی خپل احساسات وکولای سو مدیریت کو وکولای سو کنټرول کو او خپل احساسات مثبت کو نه د لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو رازو عاطفي روغتیا ته د عاطفي روغتیا څخه عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا او دا روغتیا موږ ته د توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو هم هغه احساسات په شړ ډول سره مدیریت کو او د هغه احساسات په وړاندې ښه چلند وکړو د عاطفي روغتیا د لودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیزو اړیکو جوړولو کې د په مسلکي بریا کې او د ترڅنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده کچیر عاطفي یا شروختیا موږ ول روز موږ سره مرسته کوي ترڅو موږ هوساینی او آرامتیا ته ورسیږو په ټولنه کې د نور سره اړیکې جوړې کو په مسلکي خپل په مسلکي یا په کار کول په موهید کې بریالي توبونه لاس سره وړو او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو چې دا روغتیا به څو اړخونه لري اول مهم ده دا روغتیا د لپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته د سوجي د لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات په سم ډول سره درک وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپاره دي دي ولې موږ دا احساس لرو د هغه سرچینه پیدا تر څنګه د احساساتو کنټرول دی د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندونه یعنی موږ خپل وکولې سو خپل احساسات کنټرول کو مدیریت کو کله کله غمجن یو یا قهر یو خپل احساس باید کنټرول کو مدیریت کو او آرام اوسو د سختي سره مقابله ده ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو یعنی خپل ذهن د ستونزو په وخت کې د فشار په وخت کې خراب نکو بل مثبت اړیکې جوړول دي چې د نور سره د ښه تعامل او اړیکو جوړول کې مهم تر څنګه د خپل ځان منل خپل ځان باید په دې توګه او منو چې مثبت فکر وکړو خپل کمزوري او خپل هغه ځواک او پیژنو خپل کمزوري نقطې او خپل د قوت نقطې موږ وپیژنو نو موږ کولای شو چې عاطفي روغتیا ته ورسیږو د دې روغتیا اهمیت څه دی اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي تر څنګه په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب جوړ خفقان او نور رواني ستونزې څخه مخنیوي وکړو ټولنیز اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي تر څو د خلکو سره جوړې اړیکې اوږدمهاله اړیکې او ښه اړیکې جوړې کړو په مسلکی بریا کې بیا هم څومره سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکی ژوند کې موږ وکولای شو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو او ترڅنګ مثبت چاپیریال رامنځته کړو په خپل مسلکی د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو نو کولای شو چې د ستونزو سره مقابله وکړو په سختو حالاتو کې موږ شتګلارې پیدا کو او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کو په دغه مهمو برخو کې موږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا د احساساتو روغتیا از موږ سره مرسته د عاطفي روغتیا عناصر څه دي یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته رسیدو لپاره موږ لرو اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په شړ ډول سره مدیریت کو هڅه ونه ده ځان باید شو هڅو مضبوط اهداف ته همدردی د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردی کول دي ټولنیز مهارتونه دي چې د نور سره کولای شو موږ شي اړیکې جوړې درنو ځکه کو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او سره ګټه به مو اخیستې وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شه چل
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ وېسته وخت په مهم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاست وایم هیله د چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین نو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دي یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په حق له په وړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي احساسات نو ویلی سوچ احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای شي د خوشي په ډول وي کېدای شي غوسه وي کېدای شي خفګان اوسي کېدای شي ویره بیا هم نور مختلف شکلونه ولري د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کی او په مناسب ډول یې اداره کی یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني مثلا کچیر خوشوسی یا د خوشاله وي د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چې شي ده کچیر خفه وسی کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ وسو کله خفګان احساس لرو باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او وروسته یې اداره کو راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړی نیګام دي چې موږ پورته کړو د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو د دې لپاره اړین هم دا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه درک نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت خپل اړتیاوي او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه ش درک کړي خپل احساسات چې وپیژنې د کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات شدر کو نو بیا ورسته کولای شو چې په شته طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو یا په کنټرول کې ونیسو اداره یې کو چې دا مهارت به زموږ سره ورسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لری کو په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې د په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په شډه ول سره اداره کوي نو ذهني فشار سټرس یا استراب کچه هم راکمیږي مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ په هیڅ چې دغه پیښه په وړاندې کزدا خبرګون وشم یا کدا احساس زلرم نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حد پورې زما احساسات زما احساسات را پرولې دي یا تر دې حد زه یو منفي احساس لرم ورسته دغه احساس په مدیریت کې یعنی که چیرې زه په شډول سره خپل دغه احساسات چې زلرم د خپل حس په شډول سره کنټرول کړم په شډول سره اداره کړم نو داسما ذهني فشار هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی کوم سټرس یا ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت پدې کې وي، ورته پدې کې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني، د یو پیش پوړاندې مثلا کدی خوشاله اوسې یا ډیر خفه اوسې یا په قهر اوسې، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکې. کچېره په قابل شخص یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم. نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چاره کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. کچې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دا ونه وکړه چې ذهني فشار، استراب، سټرس او دا بي ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي ترڅو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساسات ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپل احساسات لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچې کې دا کار حتما وکړي، چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی، د کمی پیشي، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کما پیښه وسو، کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي، او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړي، د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه ساسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکي، یا یاداشت ولیکي، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکي، خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په څه ډول سره ده. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ش درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ش درکړي، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ش مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي ترڅو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتاب چاخلی. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. که چیرې تاسو هدف دا وی چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلی. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکي چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و، یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوي چې تاسو دا احساس درلودي. ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و، یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه کچیر تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي، همداسې تاسو بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ، همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره د یوې حده په ذهني آرامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو بے غم د جانان پہ غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پہ غم دے پوہن کرو دزم کے غم د اسمان پہ غم دے پوہن کرو وز دے رلری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں